امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
د اسلامي دولت د ډلې سره په جګړې کې د عراق سره د نړۍ دی شو هیوادونو د همکارۍ ژمنه وکړه. د جمهور ریاست کاندیدان به ډیر ژر د ملي یووالي د حکومت د جوړېدو پر سر موافقه لاسلیک کړي. او امریکا وایي که سوریې د اسلامي دولت د ډلې په اهدافو باندې د هوایي بریدونو مخه ونیوله، دا به د سوریې د هوایي دفاع لپاره یو خطر وي. السلام علیکم درنو اوریدونکو، سهار مو نیک مرغه. نن د سه شنبه ورځ د 1399 کال د سنبلې د میاش 15 نیټه ده چې د 2014 کال د سپتمبر 14 نیټه کیږي. تاسو د امریکا ژغ آشنا راډیو لومړی نیم ساعته سهارنۍ خبرونه اوري. په خبرونه کې به د تازه خبرونو نه علاوه خبری مطالب هم ولرو. په خبری مطالب کې به تاسو د ابراهیم ریمی رپورت واوري چې وایي د پکتیا د سمکنوی د ولسوال مړی موندل سوی دی. د انتخاباتو په اړه په خاص توګه د کاندیدانو ترمنځ د ملي واده د جوړېدو د حکومت د جوړېدو په اړه به د اکرام شینواري رپورټ واوري. یو بل مطلب بیا د جنوبي افریقا د جانسبرګ د ښار د انتخاباتو په اړه باندې دی. او د پروګرام په پای کې به د امریکا ژغ سرمقاله واوري. خو اوس پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې زه روشان نورزی او عاشق الله رحیمزوی به تاسو ته ولولو.
السلام علیکم. د افغانستان جمهوری سمت کرزی د جمهوری ریاست د کاندیدانو عبدالله او اشرف غنی احمدزی سره پرون په ارکه وکتل. په دې کتنه کې چې د جمهوری ریاست مرستیالان هم ناستو، کاندیدانو د ملي وحدت د حکومت د جوړولو لپاره د پرمختګونو په باب جمهوری ریاست معلومات ورکړل. د جمهوری ریاست کاندیدانو هیله څرګنده کړه چې په دې برخه کې شوې موافقه به ډیر زر د جمهور رئیس او د افغانستان د شخصیتونو په حضور کې لاسلیک کړي. د جمهور رئیس احمد کرزی ویان ایمل فیضی هم د خبر خپل د ټویټر په پاڼه کې تایید کړی ده. بل پلو د انتخاباتو د شکایتونو د اوریدو کمیسیون وایي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا هغوی ته د جمهوری ریاست د دویم پړاو انتخاباتو نتیجې ورسېدلې دي او د قانوني مراحل وروسته به یې بیرته دغه کمیسیون ته واستوي چې د هغوی لخوا اعلان شي. د شکایتونو د اوریدو کمیسیون ویان نادر محسنی پرون په کابل کې په خبری کانفرنس کې وویل چې نن د سه شنبه په ورځ به د هغو 1400 شکایتونو د څېړلو لپاره علني غونډه جوړه کړي چې د ډاکټر اشرف غنی احمدزی د انتخاباتي ټیم لخوا د دوی سره ثبت شوی دي.
د ایران مذهبي مشر آیت الله خامنه‌ای وایي چې په عراق کې د امریکا د سفیر غوښتنه رد کړې ده چې د اسلامي دولت د ډلې په ضد مبارزه کې د ایران د همکاري لپاره کړی و. په بیان کې چې د آیت الله خامنه‌ای پر رسمي ویبپاڼې خپور سوی دی راغلی دی چې ایران د دې لپاره د امریکا د غوښتنه نه ده منلې چې امریکا د هغه په قول په سیمه کې ښه سابقه نه لري. په یوې لنډې تبصرې کې چې د ایران دولتي تلویزیون خپره کړه، آیت الله خامنه‌ای وایي چې د امریکا لخوا د اسلامي دولت د وسلوالو خلاف د ائتلاف جوړول دغه په وینا بې معنا او پوچ عمل دی او امریکا یې د خپلې ګټې لپاره کاروي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی جین ساکی وایي چې دا پټه خبره نه ده چې امریکا د ایران سره د اسلامي دولت د وسلوالو خلاف د ائتلاف په اړه خبرې کړي دي، خو هغې وویل چې امریکایي چارواکي د ایران سره نظامي همکاري نه کوي او نه به یې هم وکړي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو اوریا. د پاریس په غونډه کې د نړۍ شاوخوا 150 هیوادونو ژمنه وکړه چې د اسلامي دولت د ډلې سره په جګړې کې به د عراق سره د پوځي مرستو په شمول ټولې لازمې مرستې کوي. ډیپلوماټانو د غونډې په پای کې په یوې اعلامیې کې وویل چې د مرستې به د عراقي چارواکو د غوښتنو او اړتیاو په پام کې نیولو، د نړیوالو قوانینو سره سمې او پرته له دې چې د عامو خلکو خوندیتوب ته خطر پېښ کړي د عراق سره کیږي. په اعلامیې کې په دې اړتیا ټینګار شوی دی چې د اسلامي دولت ډله چې په عراق کې یې ډېر ځایونه نیولي دي باید د سیمې نه لرې کړی شي. ډیپلوماتانو همدارنګه موافقه وکړه چې د عراقي چارواکو سره به عاجلې بشري مرستې هم جاري ساتي. په دې غونډه کې ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې او د عرب لیګ هیوادونو برخه اخیستې وه. د غونډې هدف د اسلامي دولت د ډلې سره د جګړې لپاره د ائتلاف جوړول دي. سره له دې چې د امریکا متحده ایالاتو په دې کانفرنس کې د ایران د نقش سره په خوا مخالفت څرګند کړی و، خو وروسته بیا امریکایي چارواکو وویل هغوی په دې کړکیچ کې د ایران د همکارۍ په باره کې خبرو ته چمتو دي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری د خبره څرګند کړه چې د ایران سره بعد د پوزي همغږي په برخه کې سلام مشوره و نه شي، بلکې زیاته کړه چې مونږ د دې سره مخالفت نه لرو چې پوښو ایران په دې برخه کې څه نظر لري او د کومو شرایطو لمخې همکاري کول غواړي. فرانسا او عراق په دې باور دي چې د شیعه‌ګانو د قوي مرکز په صفت ایران کولای شي چې په سیمه کې د خپل نفوذ نه د اسلامي دولت د ډلې په خلاف چې یو سنی ډله ده ګټه واخلي، خو سعودي عربستان او یو شمېر نور عربي هیوادونه بیا د دې نظر سره موافق نه دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریختنی او تازه خبرونه.
د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکو. د امریکا یو جګپوړي چارواکي پرون د دوشنبه په ورځ ویلي دي کچیري د سوری حکومت په دې هیواد کې د اسلامي دولت د وسلوالو په اهدافو باندې د امریکا د هوایي بریدونو په مقابل کې عکس العمل وشي، نو د سوری د پوځ د هوایي دفاع په ضد به اقدام وکړي. وروسته تر هغه چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په سوری کې د اسلامي دولت د ډلې په مرکزونو باندې د هوایي بریدونو اجازه ورکړه، داسې پوښتنې پیدا شوې دي چې د سوری ولسمشر بشار الاسد به د دغو بریدونو په مقابل کې کوم ډول عکس العمل وښيي او کنه. د امریکا جګپوړو چارواکو په دې برخه کې خبریالانو ته معلومات ورکړي دي، ویلي دي چې بشار الاسد باید مداخله ونه کړي او دا چې امریکا ته دا ښه معلومه ده چې د سوری هوایي دفاع او د سوقو ادارې مرکزونه چیرته پراته دي. یو چارواکی ویلی دی چې کچیرته د سوریې پوځ داسې کوم اقدام وکړي چې هغه په سیمه کې د امریکا د فعالیتونو لپاره کوم ګواښوي، نو دا اقدام به په سیمه کې د سوریې هوایي دفاع په خطر کې واچوي.
چارواکي د اوکراین په ختیځ ښار دونیتس کې وایي چې د توغندیو په بمباری کې لږ تر لږه شپږ تنه وژل شوي او 15 نور ټپي شوي دي. دا شخړې په داسې حال کې کیږي چې د امریکا متحده ایالاتو ویلي دي د کیف د حکومت او د روسیې د طرفدار یاغیانو ترمنځ اوربند د اندېښنې وړ دی. د توغندیو او ډزو دغه پیښې د دونیتسک هوایي ډګر سره نږدې شوې دي. د اروپایي ټولنې د امنیت او عملیاتو د ادارې ناظرین چې په اوکراین کې د اوربان څارنه کوي وایي هغوی په دې ښار کې یو بازار کاته او توغندي د هغوی نه 200 متره لرې لګېدلې دي. د اوکراین چارواکي او د روسیې طرفدار بلتون غوښتونکي په یو بل د دغو پیښو ملامتي اچوي، خو په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یوې ویاندې میرمن ماری هارف پرون دو شنبه پر ورځ وویل چې د اوکراین په ختیځ کې لا هم اوربان نافذ دی مګر د اندېښنې وړ دی. میرمن هارف د توغندیو د بریدونه وغندل او د دواړو خواونه وغوښتل چې د کړکیچ مخه دی ونیسي.
د انډونیزیا چارواکي وایي چې هغه څلور کسان چې دوی د تیرې شنبې په ورځ نیولې دي د چین د یوغور د قبیلې غړي دي او داسې ګمان کیږي چې د اسلامي دولت د ډلې کسان وي چې په عراق او سوری کې جګړه کوي. چارواکي وایي چې دا کسان د سولواسی په ټاپو کې هغه وخت ونیول چې هڅه یې کوله په انډونیزیا کې د مشهور جګړه مار ابو وردان سانتوسو سره اړیکې ونیسي. درې اندونیزیان هم د دغو کسانو سره د همکارۍ په تور نیول سوي دي. په لومړي سر کې د اندونیزیا چارواکو شک درلودی چې شایي نیول سوي کسان به ترکان وي، خو وروسته بیا د اندونیزیا د پولیسو مشر جنرال سو تورمان وویل چې نیول سوي کسان په جعلي پاسپورټونو دغه هیواد ته داخل سوي وو.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما دوه امریکایي عسکرو ته چې د ویتنام په جګړې کې اتلولي ښودلې وه مډالونه ورکړل. په هغه مراسمو کې چې پرون د شنبه پر ورځ په سپینې ماڼۍ کې جوړ شوی و، ښاغلی اوباما د پاوس متقاعد خور ثابت بینی آټکنس او ډونالډ سلورټ ته چې د ویتنام په جګړې کې وژل شوی دی د امریکا د پاوس تر ټولو د لوړ مقام مډالونه ورکړل. ولسمشر اوباما وویل د تیرو څو کلونو را په دې خوا د هغو عسکرو سم درناوی نه دی شوی چې د ویتنام په جګړې کې برخه اخیستې وه. اوباما وویل سابقه دار عسکر وطن پرسته خلک دي چې په میړانې او ویاړ یې په جګړې کې برخه اخیستې ده، مونږ پې ویاړو. خورزابت آټکنس ته دا مډال په دې خاطر ورکړل شو چې په 1968 میلادي کال کې د ویتنام د جګړې پر مهال په داسې حال کې خپل څو تنه ټپي شوي ملګري د دښمن د ګولیو څخه وژغورل چې پخپله هم ټپي شوی وه. او خورزابت سلوارد ته بیا د اتلولۍ دا مډال په دې خاطر ورکړل شو چې په 1970 کال کې یې د دښمن لخوا په وار شوي لاسي بم ته ځان واچوه او خپل نور ملګري یې د چاودنې نه وساتل.
د کشمیر په درې کې د سیلابونو له وجې 2.5 میلیونه کسانو ته زیان رسېدلی دی. ریپورټونه وایي چې په دې تیرې یوې پیړۍ کې دومره ناوړه سیلابونه په دې سیمه کې نه و راغلي. په دې سیلابونو کې شاوخوا 300 تنه مړه شوي دي.
او وروستی خبر دا چې د هوا پیژندنې ماهرین وایي نن د سې شنبې په ورځ به د اوداویلي توپان کمزوری او په موسمي توپان بدل شي. خو بیا هم دا توپان د باجا کالیفورنیا او د مکسیکو د مینلند سیمو ته یو خطر دی. دا توپان چې د چټکوالي اندازې په یو ساعت کې 215 کیلومتر و د یک شنبه په ورځ ګن شمیر دوکانونه او کورونه ډنګ کړل. په سیمه کې برېښنا قطع کړه او خلک دې ته مجبور شول چې په هوټلونو کې پناه واخلي. تر اوسه نه ده معلومه چې په دې توپان کې به څومره خلک وژل شوي او یا ژوبل شوي وي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو.
ترونه وقدر من اوریدونکو د امریکا غږ آشنا رادیو نمو د دې سات خبرونه واوریدل وو. زو لومړی خبري مطلب ته د پکتیا چارواکي وای چې پرون د غرمې ورسته د څمکنو یو ولس د ولسوال مړی موندلې دی. هغه څو ورځې وړاندې ګردې سپلاره تشتول شوی وو. په دې اړه ابراهیم رحیمی داسې رپورټ را لېږلی دی.
د پکتیا سمکنۍ ولسوال چې څو ورځې مخکې وسلوالو طالبانو تختولی وو، نن غرمې وروسته د پکتیا سید کرم ولسوالۍ د کاریز په سیمه کې له خپل موټر چلوونکي سره یو ځای مړ موندل شوی دی. ولسوال صالح محمد احساس د جمعې په ورځ له سمکنۍ څخه ګردیز ته پر لاره وو چې وسلوالو طالبانو د لارې په اوږدو کې له موټر چلوونکي سره یو ځای له موټره ښکته او بیا یې له ځان سره بیولی وو. د پکتیا د ولي ویند روح الله سمون امریکا غږ ته وویل چې د هغه مړی نن له غرمې وروسته د دوو بجو په شاوخوا کې په سید کرم ولسوالۍ کې ملکیانو موندلی، وروسته یې حکومت ته خبر ورکړی دی.
انجینر صالح محمد احساس چې د جمعې په ورځ وسلوالو مخالفینو تښتولی وو له خپل یو ملګري سره، نن یې جسد د سید کرم ولسوالۍ اړوند سیمو کې موندل شوی ده. د ده غم موږ ته ډېر دروند ده.
ښاغلی سمون زیاته کړه چې که څه هم حکومت د ولسوال او د هغه د موټر چلوونکي د خلاصون لپاره ډېرې هلې ځلې وکړې، خو هغه ته تر رسېدو مخکې طالبانو ووژه. روح الله سمون وویل چې ولسوال صالح محمد احساس ځکه د طالبانو له لورې ووژل شو چې په خپله سیمه کې د هغوی د ورانکارو فعالیتونو په کلکه مخنیوی کړی وو.
تر دې دمه هیڅ داسې معلومات نشته چې ولې له ده سره داسې چلند وشو. شاید د ظالمانو هوډ همدا و یا بریک رای همدا وه چې د افغانستان اسلامي جمهوریت د دولت په چوکاټ کې، د حکومت په چوکاټ کې د ولسوالۍ مسؤول و. شاید یوازنی جرم به د هغوی په اند همدایي.
د وسلوالو طالبانو یو تن ویان ذبیح الله مجاهد خبریالانو ته ویلي چې د سمکنۍ ولسوالۍ د یوه بندي طالب د خلاصون لپاره تښتولی و، خو د هغه د وژلو پرېکړه یې وروسته له هغه وکړه چې امنیتي ځواکونو د ولسوال د خلاصون لپاره پوځي عملیات پیل کړل. طالب ویاند ویلي د دې لپاره چې په یادو شویو عملیاتو کې پر طالبانو سربیره ملکیانو ته تلفات وانه وړي. ولسوال صالح محمد احساس د دوشنبه په سهار له خپل موټر چلوونکي سره یو ځای په ډزو وواژه. دوه ورځې مخکې د پکتیا امنیتي چارواکو هم ویلي وو چې د پکتیا په زرمت او سید کرم ولسوالیو کې د ولسوال د خلاصون په عملیاتو کې لسګونو وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبل اړولی. د یو بل خبر له مخې د خوست ولي ویان نن له غرمې وروسته په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې دوه ورځې مخکې په ولایت مقام کې وژل شوی ځانمرګی برید کوونکی د پوهنې ریاست یو تن مامور وو. چارواکي وایي د شنبې په ورځ یو کس چې له چاودېدونکو موادو ډک واسکټ یا اغوستی وو، څلور لسی بمونه او یوه تومانچه ورسره وو، د ولایت په مقام کې پر والي او یا د هغه پر مرستیال تر ځانمرګي برید مخکې وژل شوی وو. د خوست ولي ویان مبارز محمد زادران په دې اړه داسې وایي:
دغه ځانمرګی بریدګر چې د ولایت مقام کې د هدف څخه وړاندې د ساتونکو لخوا په ډزو ووژل شو، اصلي ولایت پکتیا د سید کرم ولسوالۍ د کوسین د سیمې اوسیدونکی و چې فعلاً یې د څو کلونو را په دې خوا د خوست ولایت د متون مرکز د ګلزار اکا په سیمه کې استوګنه درلوده. نوموړی شاوخوا د 1991 کال را په دې خوا د پوهنې ریاست په مالی او اداري څانګه کې رسمي مامور د دولت و.
نوموړی د دغې پېښې په اړه په ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک او ټویټر کې هغه خبرېدونکي لیکنې ناسمې وبللې چې له مخې ویل کېږي وژل شوی کس بېګناه و. د خوست د پوهنې ریاست مسؤلینو هم تایید کړی چې په ولایت مقام کې وژل شوی کس د دوی د ادارې یو تن مامور و، خو په دې اړه یې نور معلومات نه دي ورکړي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.6 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
درنو اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې به د افغانستان د ولسمشۍ د انتخاباتو په اړه یو مضمون واوري. د ولسمشۍ د کاندیدانو دواړو ټیمونو ویلي دي چې د ملي وعده د حکومت د جوړولو په سر خبرې کې پرمختګ شوی دی. پام وکړئ په دې اړه د اکرام شینواری دغه رپورټ ده.
د افغانستان د جمهوریت د دوه کاندیدانو ټاکنیز ټیمونه وایي چې اوس دا ټیمونه په یو نوي وړاندیز باندې خبرې کوي. دا ټیمونه وایي چې دا نوي وړاندیز د دوارو ټیمونو د نظریاتو او غوښتنو له مخې په کابل کې د امریکایي ډیپلوماټانو لخوا ترتیب شوی او دوارو ټیمونو ته د وړاندیز په توګه استول شوی دی. د افغانستان د جمهوریت د یو کاندید ډاکټر اشرف غنی احمدزی ټاکنیز ټیم ویان فیض الله زکی نن مازدیګر په کابل کې یو خبری کانفرنس ته ویل چې د نوي وړاندیز په سر د جمهوریت دوارو کاندیدانو هم نن خبرې کړي دي.
صبح امروز هر دو دسته انتخاباتي یک متن تازه
فیض الله زکی ویل نن سهار د دوارو ټاکنیز ټیمونو دواړه خیزي موافقه د یو نوي متن مسوده وسیړله. په نوي متن کې تر ډیره حده د دوارو خواو غوښتنې او دریځونو ته پام شوی دی. دا متن د دوارو خواو د غوښتنو او نظریاتو د یوځای کولو په نتیجه کې زموږ د امریکایي دوستانو لخوا ترتیب شوی او د وړاندیز په توګه موږ ته استول شوی. موږ هیله لرو چې همدا اوس هم د دغې وړاندیز په سر د جمهوري ریاست دواړه کاندیدان سره خبرې کوي او نن مازدیګر ټاکل شوی چې د افغانستان جمهور رئیس جلال مآب حامد کرزي سره هم دوی یو ګډه غونډه ولري. فیض الله زکی هیله خوده چې ډېر ژر به دواړه ټیمونه یوې موافقې ته سره ورسي.
توقع و انتظار ما همیست که خواست خدا باشه امروز.
زکی ویل زموږ توقع تما همدا ده چې که خدای غوښتي وسي نن دواړه کاندیدان او دواړه ټیمونه په بشپړ توګه موافقه ته سره ورسیږي او موافقه لاسلیک ته چمتو شي. زکی هیله خوده چې د انتخاباتو د وروستیو نتیجو د اعلان د مخه به دواړه کاندیدان سره موافقه ته ورسیږي او په دې توګه به د انتخاباتو ټول بهیر بشپړ شي. د ډاکټر عبدالله عبدالله ټاکنیز ټیم یا وین فضل رحمان اوریا هم امریکا غږ ته ویل چې دواړو ټیمونو ترمنځ په خبرو کې د یو لړ مسلو په سر پرمختګونه رامخته شوي دي، خو اوریا ویل چې اوس هم لا د دواړو ټیمونو ترمنځ ستونزې شته دي.
نړیوالو دوستانو منځګړیتوب کاوه او پر دغه منځګړیتوب پر بنسټ باندې دوی د دواړو ټیمونو په مابین کې زیات حقوق کاوه تر څو چې شته ستونزې حل سي او یا د حل لاره ورته پیدا سي، چې په پای کې یو شمېر ستونزې او د اختلاف ټکي حل شول. اما لا اوس هم ځینې د اختلاف ټکي د دواړو نوماندانو په منځ کې او یا د دواړو ټیمونو په منځ کې شتون لري.
د دوارو ټاکنیز ټیمونو ترمنځ په خبرو کې دا پرمختګ په داسې حال کې راغلی چې د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون وایي چې دا کمیسیون به د دې هفتې تر پایه جمهوري ریاست د دوم پړاو د انتخاباتو وروستۍ نتیجې اعلان کړي. د انتخاباتو د خپلواکه کمیسیون رئیس ډاکټر احمد یوسف دوریستانی امریکا غږ سره په مرکه کې هغه انګیرنې ناسمې بللې چې ګوندي دا کمیسیون په لوی لاس د انتخاباتو وروستۍ نتیجو اعلان ځنډي. ډاکټر نوریستانی وویل چې د کاندیدانو ترمنځ سیاسي جوړجاړی د دغه کمیسیون د کار سره توپیر لري او دا ځکه چې د ښاغلي نورستانی په وینا د انتخاباتو د خپلواکه کمیسیون کار تر ډیره حده تخنیکی دی.
کار تفتیش دا ورکه چې ما اطلاع لرم 100% تفتیش شو.
نورستانی ویل لکه څنګه چې خبري است سل په سلو کې د پلاتنې کار د 2038 صندوقونو په پلاتنو بشپړ شو او ټول صندوقونه وپلاتل شول. هیله لرم چې نتیجې به ډیر ژر د دې ونې تر پایه اعلان کړو. ډاکټر نورستانی ویل چې نن د سل په سلو کې د رایو د بیا شمیرلو نتیجې د انتخاباتي شرکتونو کمیسیون ته استول شوي دي. هغه هیله خو ده چې دا کمیسیون به په ټاکلي قانوني موده کې په دې حقله خپلې پلټنې بشپړې کړي او نتیجې به بیرته د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون ته د اعلان لپاره وړاندې کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
اوس هم د مهمو خبرونو لنډی زوري. د افغانستان جمهور رئیس احمد کرزی د جمهوری ریاست د کاندیدانو عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمدزی سره پرون پارک وکتل. په دې کتنه کې چې د جمهوری ریاست مرستیالان هم ناست و، کاندیدانو د ملي وحدت د حکومت د جوړولو لپاره د پرمختګونو په باب جمهور رئیس ته معلومات ورکړي دي. امریکایي چارواکي وایي چې امریکایي ځواکونو پرون د دوشنبه په ورځ د بغداد په شاوخوا کې د اسلامي دولت د ډلې په خلاف عملیات پیل کړي دي. د بریدونو د غوښتنه د عراق پاوس کړي وه. د عملیاتو نه معلومیږي چې امریکایي ځواکونو په عراق کې خپل عملیات پراخه کړي دي. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي وایي چې په عراق کې د امریکا د سفیر غوښتنه یې رد کړې ده چې د اسلامي دولت د ډلې پر ضد مبارزې کې یې د ایران د همکارۍ لپاره کړې وه. په هغه بیان کې چې د آیت الله خامنئي پر رسمي ویبپاڼې خپور شوی دی، راغلی دی چې ایران د دې لپاره د امریکا د غوښتنه نه ده منلې چې امریکا د هغه په قول په سیمه کې ښه سابقه نه لري. د پاریس په غونډه کې د نړۍ شاوخوا دیرشو هیوادونو ژمنه وکړه چې د اسلامي دولت د ډلې سره په جګړې کې به د عراق سره د پوځي مرستو په شمول ټولې لازمي مرستې کوي. د امریکا یو جګپړ چارواکي پروند د شنبه پرز ویلي دي کچیرته د سوریه حکومت په دیهواد کې د اسلامي دولت د وسلوالو په اهداف باندې د امریکا د هوایی بریدونو په مقابل کې عکس العمل وخینو د سوریه د پاوز د هوایی دفاع پر ضد به هغوی اقدام وکړي. چارواکي د اوکراین په ختیځ ښار دونیتس کې وایي چې د توغندیو په بمباری کې لږ تر لږه شپږ تنه وژل شوي او 15 نور ټپي شوي دي. او د اندونیزیا چارواکي وایي هغه څلور کسان چې دوی د تیرې شنبې په ورځ نیولې دي د چین د یوغور د قبیلې پورې اړه لري او داسې ګمان کیږي چې د اسلامي دولت ډلې پورې د اسلامي دولت غړي به وي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، د جنوبی افریقا د جانسبرګ په ښار کې یو 22 کلن ځوان د غشار د شورا د غړي په توګه انتخاب شوی دی. د امریکا ژا خبریال دورین ټیلر په دې باب د جانسبرګ نه رپورټ راغلی دی چې پښتو خلاصه به یې واوري.
د غزوان مازی بوکانومیږي او د خپلو پلویانو په یوې غونډې کې چې سپین کمیس او ابي پتلونې اغوسته ښکاري. هلته ماشومان هم لوبې کوي. دغه د جهانسبرګ د شورا ځوان غړی په دې ښه پوهیږي چې غربت څه ته وایي. هغه چې کله 8 کلن و نو د خپلو 8 نورو خویندو او ورونو سره په یوې کوټې کې ژوند کوو. د هغوی یوازینی عاید چې دوی پرې خپله ګزاره کوله هغه د هغوی دنیا د تقاعد ډېرې کمې پیسې وې. ښاغلی مازی بوکا د خپلې غریبۍ په باب وایي:
Sometimes we'd go hungry, sometimes you know we'd beg from the neighbors.
کله نا کله به مونږ وږي او نهر وو، کله به هم مونږ ته همسایګانو د خوراک دپاره څه راولېږل. ځوان مازی بوکا په خپل غربت کې په سبقونو کې ډېره زیاته خواري شروع کړه، تر دې حده چې په ممتازو شاګردانو کې حساب شو او د جهانسبرګ د سپین پوستکو په پوهنتون کې د داخلي دپاره سکالرشپ هم ترلاسه کړ. هغه په دغه پوهنتون کې د ډیموکراتیک ائتلاف سره هم تماس پیدا کړ. هغه چې اوس د جهانسبرګ د ښار د شورا غړی دی هر وخت د خلکو سره مرسته کوي. د پوخ عمر یوې میرمنې ښاغلي مازی بوکا ته داسې اسناد وښودل چې د هغې نه دا څرګندیږي چې هغه د حکومت یوه کور ته مستحقه ده چې باید ورله ورکړی شي، مګر تر اوسه پورې چې هغې ته کور نه دی ورکړی. دغه شان کارونه ښاغلی مازی بوکا ډېر په قهرۍ. هغه وایي:
Yeah, I am availing myself to her so that she can explain the problems, then I escalate the issue and debate.
ما هغه ته په ډیر دقت وګونی وو، نو په دې خاطر هغه کولای شي چې خپل ټول مشکلات ماته ووي. د هغه نه وروسته به زه دغه مسله د خار د شورا د غړو سره په مجلس کې راپورته کړم چې د هغې په نتیجه کې به مونږ داسې یو لار پیدا کړو چې د هغې سره به ډېره ښه مرسته وکولی شو. ښاغلی مازی بوکا وایي چې دی په دې افتخار کوي چې د ملک د ځوانانو نمایندګي کوي، دا ځکه چې د ملک اکثریت چې ځوانان دي بیکاره دي. هغه وایي د ملک آینده د ملک په ځوانانو پورې تړلې ده. د جهانسبرګ د ښار د شورا دغه ځوان غړی مازی بوکا دا هم وایي چې د ملک ځوانانو ته باید د ملک په پالیسیو کې هم برخه ورکړی شي. ښاغلی مازی بوکا په ټیکسي کې کیناسته چې ځان یو بل ملاقات ته ورسوي. هغه اوس ډېره ښه تنخواه لري، کولی شي چې یو ښه موټر ځان له واخلي، مګر هغه وایي چې د ده اصلي هدف دا دی چې خلکو ته خدمت وکړي او نه غواړي چې په یو ښایسته موټر کې چې هیڅ اهمیت نه لري د یو ځای نه بل ځای ته لاړ شي. هغه د دې امید هم لري چې یوه ورځ به هغه د ملک د پوهنې د چارو وزیر شي او په دې توګه به د خپلو خلکو سره ډېر کومک وکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واورئ چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما ویل د تورستي ډلې سل سره په جګړه کې د بیکورا شو عراقي ملکیانو ته د مرستو د رسولو شرایط په یو جامع استراتیجیکي یو مهم استنده. ښاغلی اوباما خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي:
We will continue to provide humanitarian assistance to innocent civilians who've been displaced by this terrorist organization. This includes Sunni and Shia Muslims who are at grave risk.
موږ به بېګناه ملکیانو ته د بشري مرستو رسولو ته دوام ورکوو چې د دغه تورستي ډلې د لاسه بېکوره شوي دي. په دغو بېکوره شوو خلکو کې سنیان، شیعهګان چې د جدي خطر سره مخامخ دي، او همدغه راز په لسګونو زره عیسویان او نور مذهبي اقلیتونه شامل دي. موږ اجازه نه ورکوو چې دغه ټولنې د خپلو لرغونو ټاټوبونه وویستل شي. امریکا به برسیرا په بشری مرستو سیمې ته $340 میلیون ورکړي چې هغه په خوانې مرسته ورباندې نه پوره کړي چې هغه ټول ټال د 2014 مالیکا لپاره $168 میلیون کیږي. د بین المللي او غیر دولتي موسسو له لارې به تقریبا $90 میلیون ورکړی شي چې په عراق کې د ننه د بېکوره شوو خلکو غم پرې وخوړلی شي، او تقریبا $11 میلیون به مستقیم عراقي مهاجرو ته ورکړی شي چې په اردن، لبنان او سوریه کې اوسیږي. د امریکا په بشري مرستو کې خواړه، د سکولو پاکې اوبه، د سرپناه مواد، کنارابون، د حفظ الصحې بنیادي کارونه، د نظافت سامانونه او نورې عاجلې مرستې شامل دي چې دا مرستې د 1.8 میلیونو مهاجرو لپاره دي چې د جنوري د میاشتې نه را په دېخوا دننه په عراق کې بېکوره شوي دي، او څه باندې 141,000 عراقي مهاجر په سیمه کې دي. د امریکا د بین المللي انکشاف د ادارې د عکس العمل ټیم یا DRAT چې په اربل کې دفتر لري چې د محلي چارواکو، د ملګرو ملتونو، نورو مرسته ورکوونکو او د بشري موسسو سره له نږدې نه کار کوي چې ضرورتونه په ګوته کړي او د هغو کسانو لپاره د ژوند د ژغورنې لپاره مرستې زیاتې کړي چې په جنجال کې بند پاتې دي. USAID 13.5 متریکه ټنه ضروري مواد په الوتکو کې هغو کورنیو ته ورسول چې د عراق په ځینو هغو سیمو کې اوسیږي چې جنگ ډیرې ځپلې دي. د مهاجرو لپاره بین المللي سازمان د دغو موادو یوه برخه لا پخوا په امریل کې په کورنیو باندې ویشلې دي چې په دې وروستیو وختو کې د عراق د اسلامي دولت له ډلې او لیوان نه آزاد شوي دي. امریکا د انډیوالانو پراخ ائتلاف د عراقیانو سره د سل په خلاف جنگ کې د دوی سره په څنګ کې ولاړ دي. ډیرو انډیوال دولتونو سیمې ته د بشري مرستو د لیږلو وعده کړې ده، او ځینې خو لا بیا مهاجر هم مني. لکه څنګه چې د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي، د ځمکې پر مخ تقریبا هر ځانګړی هیواد د سل د ګواښه او د هغې د بدمرغۍ چې دغې ډلې مخامخ کړی دی د لمانځه وړلو کې رول لري چې ویلو به وي.
تاسو سرمقاله واوریده چې د امریکا د حکومت څرګندوه. د دې او نور سرمقالو د متن د کتلو لپاره او یا که غواړئ چې د برېښنا لیک لارې سرمقاله ترلاسه کړئ، د امریکا غږ د انګریزي څانګې وب پاڼه وګورئ. ادرس یې دی www.voanews.com/editorials.
زبل الخان د يرند ترنت څخه ټلیفون کولیګم.
شفیق الله احمد د ننګرهار.
علي محمد د زابل خبرې کوم.
سوالي خبرې کوم چې د ورېدو له سوالای نه
تاسو نه راځي او ټول کارکونکو ته تاسو ملمت د ویني دغه سلامونه وړاندې کوم.
کته سو هم غوړې د شنا رادیو په خبرونو کې برخه واخلې. زمنګ د سټډیو شمیره ده 001202 شپږ 1 9 3 1 3 شپږ.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
درنو او قدرمنو اوریدونکو دغه واز موږ لومړنی نیم ساعته سهارنی خبرونه چې تاسو اوریدل نیم ساعت پوسه به موږ دوهمه نیم ساعته خبرونه پلسی په دوهمه نیم ساعته خبرونه کې به تازه خبرونه علاوه خبري مطالب هم ولرو خو و ساده موږ د ریجی بی همکاران د حاضر سی ویډیو دوی به خپل پروګرام په یوټیوب شوبک پر کې نو هیله ده چې موږ سره وسی او موږ خبرونه ته ورسی.